په اوریدونکو که السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له امریکا سره په اړیکو کې وروستی پرمختګ مهم بللی او په دې برخه کې د قطر دولت له اسانچاري او همکاري مننه کړې ده. دا خبره د دې وزارت ویندوی حافظ ضیا احمد په یو خبره کړې بیان کې کړې ده. د نوموړي په وینا امیر خان متقی د یکشنبې پورس په کابل کې د قطر دولت شارزده فیر مردف القاشوتی سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې زیاته شوې چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر پر دوه اړخیزو اړیکو له متحدو ایالاتونو سره په وروستیو پرمختګونو او پر یو لړ نورو مسئلو خبرې وشوې. قطر چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ د سولې په تړون کې مهم رول درلود، لا هم د امریکا په شمول له لویدیځې نړۍ سره چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو په اړیکو کې مهم رول لري. قطر په وروستیو کې د طالبانو له بند څخه د امریکایي وګړي جورج ګولزمن د خلاصون په برخه کې مهم رول ولوباوه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیت لپاره مهم دی. نوموړي دا خبره د یکشنبې پورس په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پاکستان د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې وکړه. د صادق خان په وینا د پاکستان او افغانستان اقتصادي ګټې سره تړلې دي او دا دوه هیوادونه مهم سیمه ییز شریکان دي. صادق قرانجي وویل افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره له یو بل سره ښه همکاري کولی شي. محمد صادق دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه د شاوخوا لسو ورځو په مخه تړل شوې وه چې دواړو خواوو ته سوداګر او عام خلک زیانمن کړي دي. طالبانو په غزنی ولایت کې دوه تنه په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه د هغه څه په تور چې دوی اخلاقي فساد بللی په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هر تورن 9 ګورې وهل شوی او په 15 کاله تعزیری بند محکوم شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د ملګرو ملتو په ګډون نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې بدني سزاګانې بندې کړي. او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار مایک والز وایي د امریکا هدف دا دی چې د ایران اتمي پروګرام ختم کړي. والس دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ له سی بی ایس خبري شبکې سره په مرکه کې وکړې. نوموړي دا څرګندونې د ایران رهبر ته د ولسمشر ټرمپ لخوا د استولي لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویل ټول انتخابونه مخته پراته دي، اوس هغه وخت رارسېدلی چې ایران باید د اتومي وسلو د ترلاسه کولو له هیلې په بشپړ ډول تیر شي. مایک والس دا هم وویل چې د امریکا لخوا په تېره یوه اونۍ کې په یمن کې د ایران پلوه حوثي جنګیالیو په هدفونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې د دې ډلې یو شمېر جګپوري مشران چې یوې د میزایلو متخصصو وژل شوي دي د نور جزئیات ورنه کړل. د ایران د اتمي پروګرام څارونکي باور لري چې د دې هیواد اتمي پروګرام په تېرو څلورو کلونو کې پرمختګ کړی او اوس تر بل هر وخت د اتمي وسلو د جوړولو ظرفیت ته ډېر نږدې شوی دی. روپای ټولنی او بریتانیا د افغان جنو پر زده کړو د بندیز د پاتې رسیدو غوښتنه وکړه. افغان جنو هم ورته هیله لري.
دا د جنو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي، نو دا به ډېر زیاته مهرباني وي.
د طالبانو حکومت له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه توقف کړي. د زیاتو ورشتونو لکبلا ډیرای کروندګر سشکال حاصلاتو ته خوشبینه دي.
ان شاء الله الرحمن چې سکل کال خ ډیر خ کال دا شروع دي، کال باران کالی دا
سره لدی چې د اختر لرانیږي کیدو سره د خیاطانو کاروبار ډیر شي. ډیری افغان خیاطان وایي په پکتیا کې د فرنیچرو کاروبار غوړېدلی.
دلته رقم ته کار شوي غواړي، لکه میز ته چوکۍ المارۍ څه رقم ته کار هم د نیټ نیو غواړي، موږ دلته ترسره کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د نوې شوونیز کال پیل سره هم مهاله د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې هیئت او د بریتانیا شارزافیر یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو د زده کړو د بندیز پر دوام ژوره اندیښنه ښولې او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیز سم د لاسه لري کړي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراد کوي.
د اروپایي ټولنې پلاوی پر خپل ایکس پوخانی ټویټر پاڼه د زده کړې د ټولو لپاره هشټګ سره ویلي چې دا ټولنه د افغان جنو د زده کړو د حق ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې هیئت د نجونو زده کړې د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او هوساینې لپاره اړینې بللې او ټینګار یې کړی چې لوستې ښځې د یو پیاوړي باثباته او له اقتصادي پلوه د خپلواک هیواد معماران دي. په ورته وخت کې د برتانیا شارزافیر رابرټ ډیکسن هم پر خپل ایکس پوخانی ټویټر لیکلی، افغانستان کې د یو بل خونیز کال له پیل سره 400,000 نور نجونې له زده کړو بې برخې کیږي چې ټول شمیرې څه باندې 2 میلیونه ته رسیږي. د رابرټ ډیکسن په وینا دا د دې نجونو او د افغانستان لپاره یو ستر ناورین دی. د افغانستان لپاره د برتانیا شارزافیر زیاته کړې زده کړه حق دی، امتیاز نه دی او له طالبانو یې غوښتي چې د نجونو پر زده کړو دې بندیز لرې کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د شنبې په ورځ د پلازمېنې کابل په شمول د افغانستان په سړو سیمو کې د 4 پرله پسې کال لپاره نوی ښوونیز کال داسې پیل شو چې نجونې لا هم له 6 ټولګي پورته ښوونځیو ته نشي تللی. دا یوازې نړیواله ټولنه نه ده چې د افغانستان له اوسنیو طالب واکمنو څخه د نجونو د ښوونځیو پرانیستل غواړي. ګڼ افغانان، هغه که ښځې دي که نارینه، د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز نهیلي کړي او ګڼ هغه اورېدونکي چې ازادۍ راډیو ته پیغامونه استوي له واکمنو طالبانو غواړي چې د نجونو پر زده کړو دې بندیز پای ته ورسوي. د کابل یوې اوسیدونکې ځلا ازادۍ راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي،
پسرلی هم راغی، غواړم دین مې هیله دا د جنوی مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي. نو دا به ډېر زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم، بیا هم هیله کوم.
د زابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وایي،
افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکي روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته 100% ضرورت لري. که درس مکتب نه وي نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران، بیخي افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې 80% د ښځو مشکلات د ښځو درملنه نارینه ډاکتران کوي. نو زموږ په نظر سره که دغسې مخ ته افغانستان لاړ شي، نو افغانستان د تاریکي خواته روان وي. نور پند افغانستان مشکلاتونه ډیر سي چې درس او تعلیم نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق ویلي چې یوازې سکه لز دکړو 400,000 نور انجونې به برخې شي. همدارس د زدکړې نشي تم کیدی. په نوم د ملګرو ملتونو صندوق هم خبرداري ورکړه چې کدا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به لز دکړو د به برخو شو افغان جنو شمیر له 4 میلیونه واوړي. که څنګه نړیوالې ادارې د بشري حقوقو مدافع ډلې او افغانان پرله پسې د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر زده کړو بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستو سره ګر سره موافق نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پلاوی او د بریتانیا شارزافیر یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. د زده کړې نشي تم کېدی صندوق بیا وایي چې په افغانستان کې له 6 ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري چې په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په امید پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي وایي چې د دغه بندیز دوام به نه یوازې د دوی بلکې د دوی د هیواد پر راتلونکي هم ناوړه اغیز وکړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د زده کړې نسیتم کېدی. ایجوکیشن کنات ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2030 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 20 په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبې په ورځ د مارچ په 20 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکو بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بیعدالتي ده او د یوې ټولنې د میای نسل پر وړتیا یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 20 ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې شوي نجونو په شمېر کې 4 لک نور هم ور اضافه شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال د جبري استلو پر ځای په تدریجي او عزتمن ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په کتنه کې کړې ده. له دې مخکې پاکستان له خپل هیواده د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو د نیټې د ځندولو په اړه د طالبانو حکومت غوښتنه رد کړې وه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده، د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بلل او ژمنې کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان د غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړې چې پرون شنبه د مارچ په 22 پاکستان د تورخم له لارې 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخې اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي کړی و. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه د غوښتنه د ډیپلوماټیکو لارو شوې و. خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ 3 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارت لرونکو ای سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 ای سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نشي نو په وړاندې به له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته د مونږ تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده مالته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
په داسې حال کې چې کوچنی اختر ته نږدې یو ونی پاتې ده، د کابل او ځینو ولایتونو خیاطان وایي سږ کال کاروبار د تیرو کلونو په شان ښه نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبره کې د دې علت چې ولې د دوی کاروبار پیکه شوی بې وزلي وبلله. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي وایي د ناسم اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی خپل د ځانونو او د کورنۍ غړو ته نوي کالي جوړ کړي. د دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د روزې وروستۍ لسیزه ده او کوچني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر یې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي، هم ازادي راډیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاو.
ور دا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګر هم خوشی دي او همداسې کارونه هم نشته دی. تېرو کلونو کښې به مونږ 1500 جوړې ګنډلې، دا چې اوس مونږ 100 جوړې ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کښې هم ګنډلې دي چې مخکې مونږ 350-400 روپۍ اخېستي، اوس دا 200-250 روپۍ اخلو، هم کسټمر یا ګاک دې ته هم زړه نه ښه کوي.
دا خیاطان د دوی د کار د کمېدو لامل په افغانستان کښې روانه پراخه بېکاري او بېوزلي او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی، هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته میلو خوند پخوا په څېر نه دی پاتې شوی. خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه اولیا ضرورتونه چې دي هغه هم په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بې شمېره خلک به د اختر لپاره کلي او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونو کښې کورنۍ ولري وبه نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري، حالت ډېر خراب دی. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړیان دي. زه دا وایم چې په دې تېرو 1400 کلونو کښې به چا ځانته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو دپاره، اخترونه د خلکو هېر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې، او ازادي راډیو سره یې خبرو کښې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. دا یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکاریو راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سږ 2025 زیږدیز کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دغه هېواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ترکیې وی محکمې د استانبول شاروال اکرم امام اوغلو چې د خلکو د ولسی ګوند غړی او د ولسمشر رجب طیب اردوغان سیاسي سیال بلل کیږي د اداري فساد په تور بندې کړی. دا پریکړه د مارچ په 28 شوې، هماغه ورځ چې ټاکل شوې وه نوموړی د 2028 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خپل ګوند لخوا په رایه اچونه کې نومان شي. د دې موضوع نور جزئیات اجمل ان وړاندې کوي.
د سیمه ییزو رسنیو د رپورټونو له مخې دا اقدام ښایي په وروستیو 10 کلونو کې د اردوغان د واکمنۍ په وړاندې د خلکو د اعتراضونو تر ټولو پراخه څپه لا هم پیاوړې کړي. د محکمې د معلوماتو له مخې 45 کلن امام اوغلو او ورسره لږ تر لږه 40 نور کسان د اداري فساد د قضیو څخه په یوه کې بندیان شوي دي. دا قضیې تېره اونۍ پر نوموړي او تورونو کسانو پیل شوې. بله قضیه هم روانه ده چې پکې د ترهګرۍ اړوند تورونه مطرح شوي او دعوه شوې چې نوموړی ښایي د کردستان له کارګر ګوند سره احتمالي اړیکې ولري. په دې قضیه کې امام اوغلو د قضایي څار لاندې خوشې شوی، خو تحلیلګران وایي دا پرېکړه ښایي حکومت ته دا اسانتیا ورنه کړي چې د استانبول ښاروالۍ مشري د اپوزیسیون څخه واخلي او یو سرپرست ورته وګماري. امام اوغلو ټول لګول شوي تورونه کلک رد کړي او دا یې د نه تصور تورونه او تهمتونه بللي. نوموړي پخوا هم ویلي وو چې د هغه په وړاندې روانې قضیې سیاسي انګیزه لري او هدف یې دا دی چې هغه د ولسمشرۍ له نوماندۍ لرې وساتل شي. د بند پرېکړې یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د نوموړي زرګونو پلویانو د ښار د محکمې مخې ته اعتراض وکړ. د ترکیې دولتي انادولو اژانس رپورټ ورکړی چې امام اوغلو د سوداګرو، خبریالانو او نورو نږدې سل کسانو په ډله کې شامل دی چې د نیولو امرونه یې صادر شي. دا تورونه د جرمي سازمان له رهبري کولو نیولې تر باج اخیستنې، رشوت او شخصي معلوماتو ته د غیرقانوني لاسرسي تر حده رسیږي. د دغو پیښو له امله په ترکیه کې سیاسي ترنګلتیا زیاته شوې او پراخ اعتراضونه راپورته شوي. پولیسو د مارچ په 22مه د مظاهره چیانو د خورولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز او د مرچکي سپری وکاروله، ځکه چې اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو پر لور ماتې ګوډې او اوربلونکي توکي ورغورڅول. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی دی چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د ټولنې نظم ګډوډ کړي. خو د انقرې ښاروال منصور یاباش چې د ولسي ګوند غړی دی، د استانبول د ښاروال بندي کول د عدلي نظام لپاره شرمونکي بللي. د یاد ګوند مشر هم د امام اوغلو نیول د راتلونکي ولسمشر په وړاندې د کودتا هڅه ګڼلې. د اروپایي ټولنو مشرانو هم اندېښنه ښودلې ده. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزالا وندرلین ویلي د ښاروال نیول د سختې اندېښنې وړ دی. ترکیه باید د ډیموکراټیکو ارزښتونو ساتنه وکړي، په ځانګړې توګه د منتخبو چارواکو د حقونو. په عین حال کې شننونکي وایي دا هڅه ښایي د اردوغان لخوا د یو ځواکمن سیال مخنیوی وي، ځکه چې امام اوغلو په ځینو نظر پوښتنو کې تر اردوغان مخکې ښودل شوی. که څه هم د ترکیې د ټاکنې په تخنیکي ډول د 2023 میلادي کال لپاره پلان شوي، خو که اردوغان وغواړي بیا کاندید شي نو باید یا مخکې له وخته ټاکنې اعلان کړي او یا د اساسي قانون بدلون ته مخه کړي. د ترکیې حکومت دا تورونه رد کړي چې د مخالفو څیرو پر ضد حقوقي اقدامات سیاسي بڼه لري او ټینګار یې کړی چې د هیواد عدلي بنسټونه خپلواک دي.
په پکتیا کې د فرنیچرو د جوړولو او اسی نجارۍ کاروبار غوړېدلی او په خصوص سکتور کې په دې برخه کې باندې پانګونه ډېره شوې ده. په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه د پیړیو اوږده مخینه لري او له پخوا څخه د دې هیواد نجاران په ډیرو ساده امکاناتو له لرګیو ښکلي شیان جوړوي. خو اوس په یاده برخه کې ماشیني صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري چې د یو کارځای د فعالیت په شخ پیلیږي.
د پکتیا په گردیز ښار کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې کاروبار ښه شوی او اوسمهال ډیری حکومتي ادارې او عام خلک د فرنیچرو په برخه کې خپل کورني تولیدات کاروي. دوی زیاتوي د فرنیچرو د تولید په برخه کې د کارګرو وړتیاوې لوړې شوي او اوس د نوي او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولی شي هر ډول الماری، دفتري میزونه، کوټبندونه، کوچونه، د خوب تختونه او نور د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. د یوې کارخونې مالک محمد گردیزی مشال راډیو ته وویل
حکومت دمونه فرنیچر اخلي، کوچونه، میزونه، هر شی مون اخلي. الحمدلله دوی اوس له کابل نه من راوړي، دمونږ خپل د پکتیا خپل گردیز نه اخلي. او داسې کې څوک خپل پروګرامونه کور کې چلري، اما هغه مونږ د تختونه او انوارګان د شانوړي.
د پکتیا اوسیدونکي بیا وایي اوس د دفترونو او ادارو په شان کورونو او په ځانګړي ډول د ودونو په وخت کې د فرنیچر رانیول دود شوي او دوی تر ډېره خپل داخلي تولیدات رانیسي. د پکتیا د وطنو اوسیدونکو اسلام الدین او وحید الله ویل
تر ډېره هله پورې خوشبختانه زموږ سرمایه‌داران هڅه کوي، کوشش کوي تر څو د خلکو لپاره خپل افغاني تولیدات تولید کی او په دغه برخه کې د خلکو اړتیا دی.
یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه خام مواد باید راشي، دلته باید جوړ شي. یو خو د خلکو تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده.
په ورته توګه د فرنیچرو او د عصري نجارۍ د برخې کارګر هم دې ته خوشاله دي چې په خپل وطن کې ورته کار او بوختیا برابره شوې ده. یو تن کارګر خالد وایي
زه خپل دلته استاذي باندې کار کوم، دلته رقم ته کار شروع غواړي، لکه میز او چوکۍ، الماری، تختې، خاو څه رقم ته کارم، د نیټ نه غواړي، موږ دلته ترسره کوو. تقریبا نه کله کېږي دا کار کوم.
بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګری ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال د پانګوالو او شتمنو لخوا په فابریکو او کارخونو پانګونه ډیره شوې او دوی هم په دې برخه کې هغوی سره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته کوي. د پکتیا د صنعت او سوداګری رئیس مولوي امدادالله وویل
انشاءالله خلک دې ته لیوالتیا ورځ په ورځ زیاتوي چې دا کار د فابریکو برخه کې تولید ته زیاته پاملرنه وکړي او انشاءالله دې موږ هم دغه کوشش ته چې انشاءالله راتلونکی کال به د دې فیصدي نور هم لوړه.
پا پکتیا که نجاران او د فرنیچر و د کارخون و مالکان دا سمحال د برخی پا کاروبار که د نسبی خواری خبره کوي چې دا محال پا دی ولایت که د زنغوزه و د پروسس او برخنا د مزود تولید د فابریکو پا گرون پا بیلابی دو برخو که 500 لوی اولی کارخونی او فابریکی فعالیت لری. اقتصاد پوهان وړې کارخونی هم د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په ایجاد، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهمې بولي او زیاتوي دا د کورنۍ او هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې مهمه ونډه لرلی شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پسرلی له پیلېدو سره د افغانستان د یو شمېر سیمو کاروانګر خپلو کښتونو او حاصلاتو ته خوشبینه دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستیو ورښتونو هیله من کړي دي. د چارو متخصصان بیا خبرداری ورکوي چې یوازې ورښتونه بسنه نه کوي او باید د اوبو د ذخیره کولو او مدیریت په برخه کې جدي تدابیر غوره شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو بزګر محمد حنیف ودی وایي د شویو اورښتونو له امله کروندګر خپل کښتونو ته هیله من دي.
انشاءالله رحمان چې سکالی کال ښه ده، ډېر ښه کال ده، شروع دی کال باران کالی ده، د سردرختي سیستم هم صحیح ده، د زراعت د دیقان د غنمو د دښتو د شنې او شینوالي او د وښو د هغه او د مال د اوبو په خاطر باندې.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر محمد عظیم بیا وایي که څه هم دلته ورښتونه کم شوي خو بیا هم خپلو کښتونو ته هیله من دي، ځکه په خبره یې هلمند سیند کې لا هم اوبه شته. دی وایي زموږ په سیمو کې سږ کال ورښتونه ډېر کم وشول، خو له نیکه مرغه هلمند کې بارانونه زیات وو او له همدې امله د هلمند په سیند کې اوبه راځي، که څه هم لږې وي خو راځي. سږ کال موږ غنم کرلي او که اوبه هم داسې دوام وکړي موږ غواړو چې پنبه هم وکړو، خو له دې خوشبینیو سره سره له پرله پسې وچکالیو د دوامدار اغېزو او د اوبو د سرچینو د کمزوري مدیریت په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان خبرداری ورکوي چې وروستي بارانونه د اوږدې وچکالۍ اغېزې نشي جبرانولی، ځکه چې دایمي یخچالونه او ډېره برخه واوره ویلې شوې او د اوبو د ذخیره کولو لپاره کافي بندونه نشته. له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تپای خاکی که وجود
دی وای په ډیرو خاورینو غونډیو کې کلختی وکندل شي او به ذخیره کیدای شي. موږ باید هغه سیمې وپیژنو او نقشه یې کړو چیرې چې د ځمکې د سر اوبه ژر سیمه پرېښودلی شي. دغه راز د موسمي اوبو د ذخیره کولو لپاره هم باید محافظتي بندونه جوړ شي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت په یو پاڼه په یو بیان کې لیکل شوي چې دغه وزارت د اوبو د مدیریت هڅې کوي. په بیان کې راغلي چې د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړول، د قطرهیي پاڼې سیستم پراخول چې اوبه پکې ډېرې سپما کیدی شي، د کرنې د عصري کولو د میتودونو په اړه د بزګرانو روزنه او د ځمکې د سر د اوبو د ذخیره کولو هڅې د دوی په پروګرامونو کې شامل دي. څو کروندګر د اوبو د کمښت په برخه کې ترې ګټې واخلي. یادونه ده چې په وروستیو کلونو کې سختې وچکالۍ په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمښت او د کرنیزو ځمکو د ځینو برخو د ویجاړېدو لامل شوي او ډېری بزګرانو آن د اوبو د کمښت له امله خپلې کروندې او ځمکې شاړې پرېښې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسې
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ل دې سره د خبرونې نمایي برخه ته ورسیدو دا هم د دې سات لاند خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له امریکا سره په اړیکو کې روستای پرمختګ مهم بللی او په دې برخه کې د قطر دولت له اسانچاري او همکاري مننه کړې ده. دا خبره د دې وزارت ویندوی حافظ یا احمد په یو خبره کړي بیان کې کړې ده. د نوموړي په وینا امیر خان متقی د یکشنبه په ورځ په کابل کې د قطر دولت چارلز دافیر مردف القاشوتی سره وکتل. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیت لپاره مهم دی. نوموړي دا خبره د یکشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پاکستان د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې وکړه. طالبانو په غزنی ولایت کې دوه تنه په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه د هغه څه په تور چې دوی اخلاقي فساد بللی په درو وهلي دي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وایي د امریکا هدف دا دی چې د ایران اتمی پروګرام ختم کړي. والس دغه څرګندونې د یکشنبه په ورځ له سی بی ایس خبري شبکې سره په مرکه کې وکړې. نوموړي دا څرګندونې د ایران رهبر ته د ولسمشر ټرمپ لخوا د استولي لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویل ټول انتخابونه مخته پراته دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې لاره چې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونې کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. ځینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولت غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی. هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر ده زه خوایم چې دوه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم افغانان الحمدلله غیرتي خلق دي. خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو خپل یو د بل سره مرستې وکړو. نړیوالو مرستو نه به خلاص نړیوالې مرستې چې دي سیده په ظاهرا به یو څو ورځو لپاره به یو خوشحالي او وسایل لري خپل دې سره دوامداره دردونه دوامداره غمونه او دوامداره تکلیفونه تړلې ځکه هېڅ یو موسسه یو هیواد هم بی حده په یو چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پرې روان کړي. ما د افغانانو وروڼو ټولو نه دا هیله ده چې په خپل مابین کې د یو بل سره مرسته وکړي یو بل غریبانو ته لاس ورکړي کار زمینه ورته برابره کړي او تیر سیل د نړیوالو مرستو نه تیر سیل هیله ده چې دا پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی اقتصادي وضعیت یې نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري بغیر له هغه څخه نو ټول چې دي زیات بېوزله دي خواران زیات بېوزله دي. څو لسیزې جنګونه وه، په جنګونو کې در بدره وه. اوس یو هم خپل سرمایه نشي جوړولی. شیان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي. یعنې د هېچا وس هم نه پرسېږي، د زیاتو خلکو وس نه پرسېږي چې دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دی، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یم د هلمند نه نظر سره شریکوم. یقیناً ډېر ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي، او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنګ ځپه دي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلې دي. نو باید نړیوال ودې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. لامو وساته. السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمیدالله د کندز ولایت د هرچي ولسوالۍ. غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. دا د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه ډېر داسې کورونه شته چې سهار د ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې ویتمان دي بعضې کورنۍ. نو دا خپله دا د موږ کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښیم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي. نو د غوا اکسنه او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي، دا وچکالی وهلي دي اکثره خلک. نو ډېر کاروبارونه خراب دي. دا پروسه او سږکال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درملو روپۍ نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي موږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې دپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفوله باید کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم. جوړې په خیر خیرات کرارې ده. من د خیر خیرات ملګری شید خپل شش په ورځ په خیر تیرېږي. موږ د وروره موږ د مشکلات رلو چې موږ د تذکیرې مو د هرچي دي او په مربوط خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو. واده ورېدل او کنه مځکې مو د هرچي په دغه د تذکیرې مو د هرچي دي. موږ پر سرت پرتو یو. موږ د مشکلات رلو چې موږ دا غواړو چې دا شکایت وکړو. اتن نه جمعه 1500 کورنی ورور نه کلینیک رل نه مکتب رلی او نه مشرستا. یو خبر مسوک نه اوري او سړکان مم داس در بدر دي. خلګم دي شل کال انقلاب پر تیر سور ورغونه. مردا شکایت رل.
سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو همکارانو ته. په دې هله چورو جوړ باستای شاهین د فقطیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجنا دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده، یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عمارت چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او فاړه جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی، روجنه تاسو ته یې پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکار حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړی دی.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندریز سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړی، مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرښې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څه وخت مخکې تللي وو هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د تراس او ډېر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه له هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نور رحمدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ادعا چې دوی کوي، وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته. خنو چې ته ما پوستې جوړولو تم نه پریدي ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروم اغه لپاره نه پریدي او بیا دا ادام کوي. یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي، لګ مشمنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ که تاسو په ملکی خلکو وګورئ ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایو.
اوس میز یوسف سره لدې چې د هر وخت دغه سینه خطر رامنځته دی، بیا دلته د پلاوي کې ټاکل شوی دی هغوی په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګواکې دغه جګړې رامنځته کېږي، د دوی له لوري دغه بریدونه ترسره کېږي. خو تر اوسه پورې نه په تېر جمهوري نظام کې دا ستونزه حل شوې، نه په اوس کې. فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي؟ داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کېږي؟
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه واوسېږي هغه سر ته نه رسېږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسېږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عملکرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، دا غي سره ورته شپینې بیا برید کیږي، تجاوز کیږي. نو دینه لورایه معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه ته هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناس یم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټه جوړول غواړم، د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغه د ادعا
بیا امیدو سبا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښه متنازع کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرښه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی. ستاسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تېر کې جمهوریت و که نور، دا د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله، دا خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی، نه وړاندې کوی شي د رسمي کرښې، دغه د فرضي کرښې په مورد چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادګي دواړو خواو نشته ورته. پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسېږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشته روان ده مخامخ ده، باید په هغې باندې کار وکړي.
د چارو کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشو وزدانو د پروګرام لنډې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه، نیک هیل احترامات میو منه د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر ګډونوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زړه همدردۍ دي را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته وشماری وای ما 0 و 5 یا 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 نه سوه درې نه سوه څلور داسې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی، نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی وي، نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. شماری ورته رسېږي چې بیا هم تکراروم چې پر یو سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه اویا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شماره هم ورته تکراروم صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر حقیقتمن نشر کړي ډېره مننه پاکې خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم ستړي مسی جوړ یاست په خیر یاست. عبدالسلام نومېږم. شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه. په دغه نامه الک ورک دی دا زما پیام نشر کوي. عبدالرحمن نومېږي د سخداد زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسوی عزیز نوم اخیستی دی خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم: 00 درې نوي اووه صفر پنځه درې څلور درې دوه څلور اته. شمیره یو ځل بیا تکرارم: 00 درې نوي اووه صفر پنځه درې څلور درې دوه څلور اته. ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ٹولہ کارکن کو ریڈن کو سلام من وړاندې کوم. هیله منم چې ټوله برات روغ جوړ خوښ خوشاله کو. سم چیرې د ورکو عزیزان خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شنه شرکی مج یو دوست ورک دی تر لسکال څوار لسکال عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړې زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي: 0 0 5 0 8 2 5 0 0 0 5 0 0 8 2 5 0. کچیر دې زما ژ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زمر سره دی یا ژغیر پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. دا یو ډېر شانس است چې د هیله لرن چې د زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي. یعنی د دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په حقله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه رکسوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوځه صدا ولید هلمند ولایت مساکلا ور سوالی خبرې کوم. ما یو ورور دی او کال کې ز کور نه درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا واخ موږ کوله مرجو سوالی کړی مرجو سوالی ستل دی اجو کفدا معلومات لري پداش ما دې مر سر جنگ وي سپر وا ات دعا څلور نه ات سپر څلور وا د دنوم استنې د سناجان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازو دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبی ول زابلای زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیر سکاله عمر لري. لس کاله مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري، تور غنم رنګی ځوان ده، 15 دیر سکاله عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د له غمجنی کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 اتاویا 15 شپېته 15 اتیا 1 0 شپږ اتیا. تکرار: 0 اتاویا 15 شپېته 15 اتیا 1 0 شپږ اتیا. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک تر اغلی استاسې میشنه اوریدونکو عبدالحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان ازمیر ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو کچېرې خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسیم شمیره ده 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی. 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه ویدی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي د ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د خط چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي 0 6 0 5 0 2 0 0 0 5 0 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایستاخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. علاقه کې څه څه وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ را جانې دی. دا څه څه ده چې اوس د اعصاب په تکلیف باندې اخته څه ده چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب 0 5 0 4 1 4 1 8 8 په پای کې 2 دی 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 8 1 2 1 9 یعنی 0 8 1 2 1 9. پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې و.
چڑا سکارا سی جرم نہ رہے دے.
شیرین جانان متلے مسافرو زمان جنگ یو اللہ خبرو شیرین جانان متلے مسافرو خدایا ہم دمرا میں پکا بچ چھوڑے دے چڑا سکرا زیدر میں نرے دے خالی میں داشنا دن ہستی سے دے چڑا سکرا زیدر میں نرے دے چڑا سکرا زیدر میں نرے